بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص ساده ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د اتبار یا یک شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې ولسمه د 1408 سلویختم هجری کمری کال د شوال لاتم او د 2025 میلادی کال د اپریل شپږم نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له منو سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کړي چې د ټرمپ د تعریفو جنگ ته د نړۍ منفي غبرګون تر عنوان لاندې ده. لدی ورستا بیا د رڼا سرچینې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم د زلاندا یون پروګرام درته وړاندې کیږي، او بیا هم د تلپاتی خوشبوئی پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعت سرانه خبرونه هم سرت رسی. پارس ټوډے ډاټا یار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې سیمه او نړۍ تازه خبرونه نو ډېر جالب مطالب لوستلی شئ. ځان یو لنډه د مکو بیا د سیمه او نړۍ خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی امیر حیدری وی چې دښمن ته به اجازه ورنکړو چې شر راته وکړي. د طالبانو چارواکي د ایران د مرستو او د افغان کډوالو د کوربتو بستاینه کوي. ایران وی چې په 1300 کې افغانستان ته 2.2 میلیارد ډالر غیر تیلی صادرات درلودلي، او پاکستانی پولیسو ګڼ شمېر غیر قانوني افغان کډوال نیولي. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی امیر حیدری ویلی چې دښمن ته به اجازه ورنکړي چې وران کاری وکړي. د ایران د مځکنیو ځواکونو قماندان د دې خبرې په کولو سره چې مونږ د نړۍ یو له خورا پیاوړو پوځونو وویل چې مونږ به دښمن ته اجازه ورنکړو چې هیڅ ډول شرارت وکړي. د ایران د مځکنیو ځواکونو قماندان برید جنرال کیومر حیدری د دښمن لاګواخونو سره د مقابلې لپاره د دې ځواک د وړتیاو د کچې په اړه زیات کړه. نن د پوز د ځواکونو چمتووالی په هغه سویه کې دی چې زموږ د شاوخوا هیوادونو د وسلوال ځواکونو په پوټه مونږ کولی شو په اسلامي ایران کې دوامداره امنیت رامنځته کړو. د طالبانو چارواکي د ایران د مرستو او د افغان کډوالو د قربتو ستاینه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا لومی مشر سره په کتنه کې د ایران د مرستو او د افغان کډوالو د قربتو ستاینه وکړه. ویل چې ایران او پاکستان له تیرو 16 لسیزو رئیس د افغان کډوالو قربتوب کوي. د تسنیم خبری آژانس د راپورټ له مخې طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر محمد عبدالکبیر د بهرنیو چارو په وزارت کې جنوبی آسیا لپاره د عراق چیله مرستیال عمومي رئیس محمد رضا بهرامی سره وکتل، او د دوه اړخیزو اړیکو د افغان کډوالو د وضعیت او د کډوالو د ستنیدو لپاره د اسانتیا او برابرولو په اړه خبرې وکړې. اغلی عبدالکبیر ایرانی پلایو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان او ایران دوه مسلمان او ګاونډي هیوادونه دي چې ډېر مشترکات لري. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په اړتیا ټینګار وکړه او زیاته کړه چې د لوړ پوړو ایرانی چارواکو پر لپسې سفرونه له افغانستان سره د مثبتو او دوستانه اړیکو د جوړولو لپاره د هیواد لیوالتیا په ګوته کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چار وزیر هم د ایران د مرستو او د افغان کډوالو د قرباتوب ستاینه وکړه. ویل چې ایران او پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د افغان کډوالو قرباتوب کړی دی. مولوی عبدالکبیر هم دا شان له افغان کډوالو وغوښتل چې له ډېر زغم او مهربانۍ سره چلند وشي. هغه په دوام سره وویل چې د افغانستان واکمنه اداره له کوربا هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته دا فرصت ورکړي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. ایران وایي چې په 2019 کې افغانستان ته د 2.2 میلیارد ډالرو غیر نفتی صادرات درلودلي دي. ایران د ګمرکونو د ادارې مشر وایي چې ایران د 2024 کال د مارچ له 6مې د 2025 کال د فروری تر 13مې پورې افغانستان ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتی توکي صادر کړي دي. اردو د عسکري ویلي چې افغانستان د دې یو لس میاشتنی راپورت په موده کې د ایران 15م ستر صادراتي بازار وو. د ایران مرکزی بانک مشر محمد رضا فرزین او د افغانستان د بانک رئیس نور احمد آغا د فروری په 20مه په یوه کتنه کې ټینګار وکړ چې د مالی همکاریو پراخول به دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا کې مرسته وکړي. همداراز د تیر میلادي کال په اکتوبر کې د ایران او افغانستان د بندرونو او سمندري چارو مسولانو په چابهار بندر کې د افغان خصوصي برخې لپاره د پانګونې فرصتونه وسیړل. د دې ناسته کې چې د سیستان او بلوچستان ولایت د بندرونو او سمندري چارو د ریاست عمومي رئیس د ولایت والی یو شمېر وکیلان او د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو ګډون کړی و. افغانستان لوري ته د چابهار بندر د همکاریو فرصتونه معرفي او وارزول شول. په همدې حال کې د تیر کال په اګست کې د افغانستان د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په کابل کې له یو ایراني تجارتي پلاوي سره په کتنه کې ویل چې افغانستان غواړي د قانونو د استخراج د لمریزې برېښنا د تولید او د ریل لارې د پراختیا په برخو کې ایراني پانګوال جذب کړي. د ایران پلاوی هم وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره یو ځانګړی ګډ صنعتي زون جوړ کړي. ملا برادر زیاته کړه چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره ښه شرایط برابر شوي او اړوند وزارتونه او ادارې به له پانګوالو سره نږدې همکاري وکړي. پاکستانی پولیس ګڼ شمېر افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د راپورټونو له مخې په کراچۍ کې د توقیف مرکز کې په تیرو څلورو ورځو کې سلګونو غیر قانوني افغان کډوال نیولې شوي دي. د کراچۍ پولیسو اعلان کړی چې غواړي له دې ښار تر 1400 زیات د افغان طبیعت کارت لرونکي کډوالو باسي. چارواکو ویلي چې د بهیر پیل شوی او د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې 150 کسان نیول شوي دي او د توقیف مرکزونو ته انتقال شوی. اخوا بل لوري طبیع د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پروګرام د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام د لغوه کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه خبره کړې بیانیه کې ویلي چې د دغه کمپاین هدف د هغو افغانانو غږ پورته کول دي چې د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې یو چارواکي ویلي چې افغان کډوال د 2023 کال له اکتوبر راهیسې چې پاکستاني چارواکو د ایستلو پړاوونه اعلان کړل په ویره او ډرار کې ژوند کې ډیر افغانان له څلورو لسیزو ډیر وخت کېږي چې په پاکستان کې میشتي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې درې ورځې وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان په درو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوي دي. باختر خبري آژانس راپورټ ورکړی چې په فاریاب، نورستان او بغلان کې د جلا جلا ترافیکي پیښو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په شمول شپږ کسان مړه او 22 نور بیا ټپیان شوي دي. نوموړي خبري آژانس راپورټ کړی چې فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ په الملیک سیمه کې وي کرولا دو اکوی دولا موټر سره په ټکر کړی چې لکبله لس میاشتنې ماشوم مړ شوی او دیارلس ژوبل دی. په لمخې هندوستان نورګرام ولسوالۍ په براګوش کلي کې دی و ډاټسن موټر د وختو په پیښه کې ماشوم مړ شوی دی او کسان بیا ټپیان شوي دي. دغه راز د بغلان نهرین ولسوالۍ په شیخ جلال کوتل کې هم یوه سراچه موټر چپه شوی دی. په دې پیښه کې د دوو میرمنو په شمول څلور کسان مړه شوي دي او دوه نور بیا ټپیان دي. پرون د طالبانو ټرافیکو لوی ریاست ویلي چې په ټول هېواد کې د روژې په وروستۍ ورځ او د اختر په درې ورځو کې د اتیا ټرافیکي پیښو په نتیجه کې دیرش کسان مړه او یو سلو پنځه پنځوس نور بیا ژوبل شوي دي. ایزانو اوس هم یو راپور ته غوږ شي چې د ټرامپ د اقتصادي تعریفو د زیاتولو پر وړاندې طالبانو د غبرګون په اړه برابر شوی دی.
د طالبانو سرپرست حکومت د ډونالډ ټرمپ د نویو تعرفو په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دی چې ټرمپ باید د محدودیتونو پر ځای له افغانستان سره د سوداګرۍ پر پراختیا تمرکز وکړي. د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبدالطیف نظري وایي د ټرمپ لس سلنه تعرفه به د افغانستان او امریکا سوداګرۍ ته زیان ورسوي. هغه وویل ټرمپ باید د محدودونکو سیاستونو پر ځای له افغانستان سره د سوداګرۍ پر پراختیا تمرکز وکړي.
سیاست امارت اسلامي از نظر اقتصادي توسعه صادرات و استراتژی جایگزینی واردات هست. ما می خواهیم که برای محصولات افغانی بازارهای بین المللی را جستجو بکنیم و توسعه ببخشیم. بنابراین وضع تعرفه های جدید از سوی ایالات متحده بر کالاهای افغانستان به تجارت هر دو کشور آسیب می زند و روند صادرات و واردات را با کندی و مشکل روبرو می سازد. بنابراین ما از اداره جدید ایالات متحده می خواهیم که به جای سیاست های محدود کننده و سختگیرانه توسعه صادرات و واردات و رونق تجارت با افغانستان در دستور کار خود قرار بدهند.
با همدې حال که د اقتصادي چارو کارپو امید سادات وایي چې د هیوادونو له لورې لوړې تعرفې د نړیوال اقتصاد کمزوري کېدو سربیره سوداګریز کړکېچ ته لاره برابروي.
هغو هیوادونو چې مونږ ته دلته امریکا ته خوراکي توکي راوړي یا تینه راواردوي تجارتونه خرابیږي یا تجارتی اړیکی د منځزي امدسي دلته په عام وګړو باندې قیمتي کیږي. عام وګړي بیا خوراکي توکو ته او مختلفو لذیذو خوراکي توکو ته لاسرسي نه پیدا کوي.
هیره د نوې شید امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو تازه اقدام کې دغه هیواد پر ټولو وارداتي توکو لس سلنه بنسټیزه تعرفه وضع کړې ده چې د کار د ګڼو هیوادونو غبرګونونه راپارولې دي. فضل غنی حقمل، تهران، نړیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. سیونستی رسنی وی چې انصار الله د افریقا په وچه کې نفوذ کړی دی. دا سیونستان وی رسنده راپورټ ورکړی چې د یمن انصار الله غورزنګ خپل نفوذ افریقایي بر اعظم او د سره سمندر شاوخوا ستراتیژیکو سیمو ته پراخی. هغه موضوع چې د دې رسنۍ په وینا د اوسني اټکلونو اخوا د سیونست رژیم لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. پار سوډې د ارنالا کول راپورټ ورکړی چې سیونستی ورځپاڼې یادود اهرنود په یو راپورت کې ویلي چې یمن انصار الله غورزنګ نفوذ د افریقا د وچې مختلفو سیمو ته پراخ شوی او خبرداری ورکړی چې د بهیر سیونست رژیم د هغه څه په پرتله چې اوس لیدل کېږي له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په وروستیو کلونو کې د افریقا په سیمو کې د انصار الله ځواکونه د هغو کسانو په منځ کې چې جیبوتی، سومالیا، سومالیلینډ، پینټلینډ، اریتریا او ایتوپیا وو په تدریجي ډول په دې سیمو کې د دوی کنټرول ستراتیژیک اهمیت ترلاسه کړی او هدف یې دا دی چې په دې سیمو کې خپل شتون پیاوړی کړي او سیونست رژیم ته نږدې شي. یدهود اهرونو دوام ورکړی چې حوثیان د افریقا په سیمه کې نفوذ کوي کوم چې د اسرائیل لپاره یو مهم ستراتیژیک مرکز دی. په داسې حال کې چې امریکا د دوی پر وړاندې د اوسنیو عملیاتو له محدودو اغیزو مایوسه ده. د امریکا له بریدونو سره سره د یمن وسلوالو ځواکونو په غزه کې د مقاومت او فلسطیني خلکو د ملاتړ لپاره عملیات جاری ساتلی دي او د ځانګړو عملیاتو په ترسره کولو سره یې د اشغال شویو سیمو زړه له سیونست رژیم سره تړلي کشتۍ او حتی په سره سمندر او هند سمندر کې امریکایي کشتۍ په نښه کړي او څو پرمختللي امریکایي بې پیلټه الوتکې هم نسکورې کړي دي. د اسرایلو رژیم د خپل جنایتونو توجیه لپاره دروغ وي. د فلسطین د مقاومت کمیټې او د رسنیو دفتر د امریکایي رسنیو لخوا د اسرایلی رژیم د پوز د رسوا کې دا په غبرګون کې اعلان وکړ چې دغه رژیم د فلسطینی خلکو پر ضد د خپلو جنایتونو د توجیه کولو لپاره دروغ خپروي. د فلسطین د مقاومت کمیټې او د رسنیو دفتر اعلان وکړ هغه ویډیو چې د نیویارک ټایمز لخوا خپره شوې ده د غزې په جنوب کې د رفح په سیمه کې د ملکي دفاع د کارمندانو او د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې د غړیو د وژلې او جنایت په اړه د سمنسټ رژیم جعلي روایت افشا کوي. د دې رژیم دروغې په بشپړه توګه په ډاګه کړي او ښیل چې سمنسټ رژیم پوز او د هغې د مشرانو ټولې داګانې یوازې د خپلو ظالمانه جنایتونو توجیه کولو لپاره ښکاره او بې اساسه تهمتونه دي. چین د امریکا پر واردېدونکو توکو 34% تعرفه لګوي. چین ویلي چې راتلونکې اونۍ به له امریکا څخه پر ټولو واردېدونکو توکو 34% تعرفه ولګوي. اسوسیټډ پریس راپورټ کوي چې چین دا ګام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو په ځواب کې پورته کوي. د راپورټ په حواله دا پریکړه به د اپریل 10 نیټې وروسته پلی شي. د چین مالیه وزارت هم ویلي چې د ټرمپ د تازه تعرفو په اړه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت هم کړی. نوموړي سازمان زیاته کړي ده دا یو اړخیزه ګام د زور زیاتی و بڼه ده چې د نړیوال اقتصاد او سوداګري سیستم ثبات له ګواښ سره مخامخې دی. یادوله ده چې ټرمپ تېره اونۍ له چین پر واردېدونکو توکو 34% تعرفه ولګوله. د ټرمپ دا ګام له پراخو غبرګونو سره مخامخ شوی. ځنو په دې اړه سیاسی تبصره هم بیا درته وړاندې کیږي. د دې مهال خبرنه دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
د ټرمپ د تعرفو جنگ ته د نړۍ منفی غبرګون د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د نویو تعرفو اعلان چې د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پکې شامل دي په ټوله نړۍ کې له منفي غبرګونو سره مخامخ شوی دی. دا غبرګونه د امریکې د لویدیځو شریکانو لکه اروپایي اتحادیه او کاناډا نیولې تر سیالو هیوادونو لکه چین پورې دي. د ټرمپ له دې اقدام څخه به ټول ټال 180 هیوادونه اغیزمن شي. البته روسیا د امریکا د پراخو بندیزونو له امله له نویو تعرفو بیا استل شوې ده. د ټرمپ د تعرفو جنگ ته د نړیوالو لخوا منفي غبرګونه خودل شوې دي. په دې لړ کې د اروپایي اتحادیې د سوداګرۍ کمیشنر ماروش سوچویچ د امریکا تعرفې ویجاړونکي او غیر عادلانه وبللې او ویل چې دا اتحادیه چمتو ده چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. شوچویچ بیا په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د اروپایي اتحادیې او امریکا سوداګریزې اړیکې یوې نوې طریقې ته اړتیا لري. اروپایي ټولنه مان لرونکو خبرو اترو ته ژمنه ده خو په ورته وخت کې مونږه د خپلو ګټو دفاع ته هم چمتو یو. د اروپایي کمیشن مشرې هم د امریکا نوي تعرفې نړیوال اقتصاد ته یو سخت ګوزار وبله او ټینګار یې وکړ چې که دا امریکا سره خبرې اترې ناکامې شي نو د اروپایي ټولنې او د دې ټولنې دننه شرکتونو د ګټو د ساتنې لپاره به متقابل اقدامات ترسره شي. د فرانسې ولسمشر ماکرون هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له شرکتونو وغوښتل چې ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شویو تعرفو په ځواب کې په امریکا کې پانګونه ودروي. چین چې نړۍ دوهم لوی اقتصاد هم د جمعې په ورځ له امریکا په وارداتو باندې 34% غچ اخیستونکي تعرفې ولګولې. دا اقدام د ډونالډ ټرمپ لخوا د پیل شوي سوداګریزې جګړې جدي زیاتوالی په ګوته کوي او د نړیوال اقتصاد رکود یا ځوړتیا په اړه اندېښنې بیا زیاتې کړې دي. د چین د دولتي شورا د تعرفو کمیشن بیا ویلي چې د امریکې لخوا په چینایي توکو د متقابلو تعرفو لګول د نړیوالو سوداګریزو قوانینو سره په ټکر کې دي چې چین د رواګړو ته په جدي توګه زیان رسي او د امریکې د یوړخیزه بدمعشي و بیلګه ده. چیل د مخ کې ژمنه کړې و چې ټرمپ د تعریفو په جواب کې به سخت غچ واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 2 مانیټا چې د آزادې ورځ نومول شوې ده، د غیوا ته په واردونکو ټولو توکو باندې د 10% اساسي نړیواله تعرفه اعلان کړه. هغه د اروپایي ټولنې څخه په وارداتو باندې هم 40% تعرفه ولګوله. د چهارشنبه په ورځ د ټرمپ د تعرفو د اعلانېدو په وجه نړیوال بازارونه ولوېدل او د اقتصادي رکود په اړه اندېښنې بیا زیات کړي. د نړۍ د دوه لوی اقتصادونو یعنی د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزې جګړې د زیاتېدو له امله پرون بیا جمعه د امریکې د ونډو بازارونه په چټکتیا سره راټیټ شول او د وال سټریټ شاخصونه یا ګرافونه نور هم وغورځېدل. اټکل کېږي چې دغه تعرفو تر اوسه پورې د امریکا د ونډو ارزښت شاوخوا 2.4 تریلیون ډالر کم کړی دی. البته د امریکا د وال سټریټ د ونډو بازار د پنځشنبه په ورځ هم د ټرمپ ادارې د پراخو تعریفو له امله د ونډو په ارزښتونو کې د پام وړ کمښت سره مخامخ و. امریکایي پانګه اچونکي اندېښمن دي چې د سوداګریزې جګړې چټک زیاتوالی به د امریکا او نړیوال اقتصاد د رکود په لور غوځي. وروسته له هغه چې چین اعلان وکړ چې امریکا توکو په تعریفې بلوړې کړي، په نړیواله کچه د تیلو بیې هم شاوخوا 8% راټیټه شوې چې دا په 2020 کال کې د کورونا له وبا وروسته د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. هغه وخته چې ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنوري په 6مه واک ته ستون شو، نړیوال اقتصاد او سوداګریزې اړیکې له بنسټیزو ننګونو سره مخامخ شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې د هغه یو اړخیز او ملت پال سیاستونه زیات شوي دي. ټرمپ په وارداتو باندې د پراخو تعریفو په لګولو سره سوداګریزې شخړې زیاتې کړې. په ټول شمول د وارداتي توکو لپاره د 10% اساسي تعرفې او په چین 24% اروپایي اتحادیې 40% او جاپان 26% په څېر هېوادونو باندې لوړې تعرفې نه یوازې پر نړیوال مالي بازارونو کې د سختې بې ثباتۍ لامل شوې او د امریکایي ډالر ارزښت کمزوري کړی، بلکې د نړیوال اقتصادي رکود او ځوړتیا په اړه هم اندېښنې راپورته کړي. ځینو شنونکو خبرداري ورکړې چې دا اقدامات نړیوال سوداګریز نظم ته ګواښ پیښولی شي. ګورو چې په راتلونکي کې څه پیښیږي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعت سهرانه خبرونه اوري. درانا سرچینه
تهران رادیو ګران اوریدونکو خېچاري عزیزانو، سم زفاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیم افسر
ستاسو خدمت ته حاضر شوم يم چې د رڼا سرچینې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرې. عزیزانو، نننۍ پروګرام د قران کریم د احزاب سورې لنه هم څخه تر 11 آیتونو ته بیل دی. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرې.
خوګو دوستانو، د احزاب جنگ یا غزوه خندق د 15 هجری کال د شوال د میاشتې په 11مه چې له 1408 میلادي کال سره سمون خوري، د ابو سفیان په مشرۍ د مکې د لخکر او د مسلمانانو ترمنځ په مدینه کې ترسره شو. دغه جګړه د مدینه د مسلمانانو او د کافرانو ترمنځ دریم جنگ او د اسلام د تاریخ یو مهمه جګړه ګڼل کیږي. د البته دغه جنگ په لون کې د بنی نذیر د قبیله یو یهودی ډله وه. دغه یهودیان مکې ته ورغلل او د قریشو قبیله لا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره جنگ ته ولم سواله او دغه قبیله ته قول ورکړ چې تر اخر کس پورې به دوی په څنګ کې دریږي. د بنی نظیر یهودی قبیله غړي ورپسې اطفان قبیله ته هم ورغلل او هغه هم جنگ کولو ته چمتو کړل. دغه ټولو قبایلو د اسلامي حکومت خطر احساس کړه او یو بل ته یې لاسونه ورکړل او د بنی اسد او د بنی سلیم د قبیلو په شان خپلو هم تړونونو ته یې هم بلنه ورکړه. په اسلامي لښکر کې هم منافقانو هڅه پیل کړه او د اسلام په سپایانو کې یې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره د زهرو شیندل پیل کړل. یو شمېر کسانو وویل محمد مونږ ته د کسرا او د روم د خزانو ژمنه راکوله، خو مونږ هم دا اوس د خپلو چارو د اداره کولو لپاره هم مشکل لرو.
د دښمن قواو د بیلابیلو قبایلو او توایفو په ستر لشکر سره چې شمیر لسره کسانو ته رسیده د مدینه په لور حرکت وکړ. په عین حال کې د خدای پاک ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ او د دفاع د رودې د ټاکلو لپاره خپل اصحاب چې په هغه وخت کې کابو وسو کسان او د یو روایت پر اساس درې زره تنو ور وغوښتل چې له دې سره مشوره وکړي. په دغه اصحابو کې سلمان فارسی وویل یا رسول الله، په دغو لک شان سپاهیانو سره د کفارو د ګڼ شمېر سپاهیانو په مقابل کې نشو درېدلی. پیغمبر اکرم وفرمایل نو بیا څه وکړو؟ سلمان فارسی وویل خپل ګیر چاپیر یو خندق جوړ کړو چې هغه زموږ او د دښمن ترمنځ یو خنډ واوسي. نو جنگ ته له یوه طرف څخه دوام ورکوو او زموږ په فارس ټاټوبې کې چې کلستر لښکر موږ ته متوجه کېده دا ډول مو عمل کاوه، یعنی خندق مو جوړاوه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د سلمان فارسی خبره ومنله او د خپل نظر وړ له شلو تر دیشو قدم پورې مځکه یو شمیر مهاجر او انصارو ته وسپارله چې هلته خندق جوړ کړي، او په خپل یې هم له حضرت علی علیه السلام سره د خندق کیندل پیل کړل. او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ځکه کیندله او علی علیه السلام ای خاوره بل ځای ته وړله، او په دې ډول له دې درې ورځې مخکې چې قریش د مدینې شاوخوا ته ورسیږي د خندق د کیندلو کار پای ته ورسید.
چې کله کفار مدینې ته ورسېدل نو د خندق ګیر چاپیر یې خار سخت کلا بند کړ. دغه کلا بندي کابو یوه میاشت اوږده شوه. مسلمانان دومره د خوراکي موادو او د خواړو د کمښت له سخت دباو سره مخامخ شول چې د روایتونو په اساس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم درې ورځې وږی پاتې شو، تر دې چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها هغه بزرګوار ته لږ شان وچه ډوډۍ وروړه. د مدینې خلک بې طاقته، افسرده او غمجن شوي وو. د خدای پاک جل وعلا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا متعال خدای وغوښتل چې په خپلو غیبي مرستو سره د دباونو او د کړاوونو د ختمېدا سبب شي. په دغو شرایطو کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حذیفه بن یمان چې یو چالاک تکړه او منافق پیژنده سړی وو ور وغوښت او هغه ته یې وفرمایل پاڅه او په پټ ډول د دښمن په لور لاړ شه او په هغه کې نفوذ وکړه او د دښمن د څرنګوالي په باب مونږ ته راپور راکړه. پام وکړه چې له دې پرته بل هیڅ کار ونه کړي او بیا راستون شي. حذیفه بن یمان د پیغمبر اکرم فرمان ومانه او له مدینې او د خار او د خندق له کلا باندې تیر شو او د قریشو لښکر ته یې نفوذ وکړ.
په دغه وخت کې د ژمي له سخت او له نازغملو وړ ساړه سره یو ځای سخت توپان او باد د دښمن تشکیلات ګډوډ کړل. په دې ډول چې د دښمن لخکر په سخت دباو کې ورغی. ابو سفیان چې د لخکر مشري په غاړه درلودله چغه کړه چې هی د قریشو ډلې، هر سړی باید په خپل څنګ کې د ولاړ سړی نوم وپوښتي چې زموږ په منځ کې کوم جاسوس نه وي، او زه غواړم یو مطلب تاسو ته اعلان کړم. حذیفه وایي چې زه له نورو مخکې شوم او سمدستي مو خپل کین او ښې لورې ته وکتل او په څنګ کې ولاړو کسانو ته مو وویل تاسو څوک یاست او نومونه مو څه دي. په دې ډول څوک پوه نه شول چې زه د اسلام د لښکر جاسوس یم. کله چې ابو سفیان له سپاهیانو ډاډمن شو نو چیغه یې کړه، ای د قریشو ډلې، په خدای مو دې قسم وي نور د درېدا ځای نشته، ځکه چې انسانان او حیوانات ټول علاق شول. د بنی قریزه یهودیانو هم خپل تړون مات کرد او دغه باد او طوفان موږ ته هیڅ پرې نه ښودل. ورپسې په چټکتیا سره خپل آس ته ورغی او هغه یې له مځکې اوچت کړ او په بیړې سره په هغه سپور شو. په همدې شیبه کې مو غوښتل ابو سفیان په غشي وبلم او هغه هلاک کړم، خو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حکم مو یاد کړ چې د استخباراتي راپور پرته بل هیڅ اقدام ترسره نکړم. له دې کبل مدینه او پیغمبر اکرم ته راستون شوم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم المونس کاوا انتظار مو وکړ او بیا مو هر هغه څه چې لیدلی وو هغه حضرت ته بیان کړل. پیغمبر اکرم هم خدای ته عرض وکړ، ای خدایه، ته د کتاب نازلونکی او حساب کتاب ته چټکی بخښونکی یې، ای خدایه، په خپل احزاب نابوده او لرزانده کړه.
دوستانو، د احزاب جنگ یو بل مهمه پیښه دا وه چې د کفارو د لخکر 15 اتلان د خندق له نری برخې تیر شول او خار ته ورننوتل. په دغو 15 اتلانو کې یو د عربو ستر اتل عمر بن عبدود و چې هغه یې د زرو جنگی کسانو برابر ګاڼه. هغه له خندقه په تیریدا سره په پرله پسې نارو سره ویل چې څوک شته مبارزې ته راووزي، او ویل یې ما دومره شعارونه وهلی چې غږ مو کېناسته او ستړی شوم. آیا څوک شته چې ما سره د جنگ لپاره میدان ته راووزي؟ په میدان کې ډیره چوپتیا واکمنه شوه، او په دې منځومیان کې حضرت علی علیه السلام له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه د جنگ میدان ته د وتلو اجازه وغوښته. د اسلام ګران پیغمبر حضرت علی ته د جنگ میدان ته د ورتلو اجازت ورکړ، او له هغه سره د بدرګې په وخت یې وفرمایل ټول ایمان د ټول کفر په مقابل کې ورغی. حضرت امام علی علیه السلام په بیړی سره د جنگ میدان ته ورغی. کله چې د عمرو بن عبدود مقابل کې ودرېده، هغه ته یې وویل ای عمرو، ته د جاهلیت په وخت کې ویل چې په لات او ازی قسم که څوک لما درې غوښتنې وکړي او درې واړه یا لږ تر لږه یوه یې منم. امرو وویل اوس هم همداسې ده. علی علیه السلام بیا وفرمایل زه له تا غوښتنه لرم، او هغه د یوه خدای او د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت باندې گواهی ورکول دي. امرو په ځواب کې وویل له دغې غوښتنې تیر شه. علی علیه السلام وویل نو په هغه لارې چې راغلی بیرته ستون شه. امرو یوه ترخه مسکا وکړه او ویې ویل نه دغه کار شرم دی او د قریشو ښځې به په محفلونو کې راپسې خبرې وکړي، هیڅکله دغه شرم د ښځو خولې ته نه ورکوم. علی علیه السلام خپله غوښتنه بیا مطرح کړه او ویې ویل نو له آ سره کوس شه او له ما سره جنګ وکړه. امرو وخندېده او ویې ویل ما داسې ګمان نه کاوه چې یو عرب سړی ما ته دغه ډول وړاندیز وکړي. زه نه غواړم چې د ستا په شان یو ستر سړی ووژنم. علی علیه السلام په ټول شجاعت او جرأت سره امرو ته وویل خو زه غواړم تا ووژنم. امرو په دې خبرې غوسه شو او له آس کوس شو او د حضرت امام علی علیه السلام او د امرو ترمنځ جنګ پیل شو. ناڅاپه د الله اکبر غږ او شعار په فضا کې انګازې پورته کړې او ټول پوه شول چې علی امرو وژلې دی.
عزیزانو، د دغو پیژو په بهیر کې و چې د قرآن کریم د احزاب د مبارکې سورې له نهم څخه تر یولسم آیتونو پورې نازل شول او خدای تعالی داسې وفرمایل: ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، په ځان باندې د خدای نعمت یاد کړئ. کله چې تاسو ته لښکرې راغلی نو په هغوی مو باد او داسې لښکرې راولیږئ چې تاسو نه لیدلې، او تاسو چې څه کوئ خدای ښه لیدونکی دی. کله چې هغوی له پاسه یعنی اړخه او لکشته په تاسو درغلل، او کله چې سترګې ټیغې پاتې شوې او زړونه مو له ویرې د مرو یخ ته ورسېدل او په الله مو راز راز ګمانونه وکړل، دغه وخت مؤمنان وازمایل شول او سخت وخوځول شول.
خو دوستانو، دغه مطلب وختم هم دومره ونو، له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په متعال خدای سپارم.
زلاندا
یون د تهران د پښتو خبرونې قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه ونیکي هیلې ومنې. په دې شیبو کې زالیا سرابې دي
او زه هم جمیل حسین بنگش
اساسو په خدمت کې حاضر سوی یو چې د یو زرو سلور سو دریم المریس کال د کال شعار تر عنوان لاندې یو خبرونه تاسو سره شریک کړو. په دې هیله چې د خبرونې تر پای موږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په تولید کې د خلکو د ګډون د زیاتولو یوه لاره په تولید او سوداګرۍ کې له انحصار سره مبارزه ده. په تولید او سوداګرۍ کې له انحصار سره مبارزه د قوانینو هغه ټولګه ده چې په مختلفو قصبو کارونو کې د هر ډول انحصار او ناسمې سیالۍ د مخنیوي په موخه رامنځته کیږي او د نړۍ په ډیرو صنعتي هیوادونو کې تصویب شوي دي. د انحصار ضد د قانون لومړنۍ موخه د لویو سوداګریزو برخو د جوړولو او د هر ډول نورو کړنو مخه نیول دي چې د کسب و کار او سوداګرۍ په برخو کې د ځانګړو کسانو په ګټه د محدودیتونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د انحصار ضد قانون یوه بله موخه د هغو شرکتونو او تصدیو د مالکیت ادغام یا پیرل دی چې د هغوی وجود ممکن ده سالم رقابت یا سیالی لا خطر سره مخامخ دی او په ټولیز ډول دغه قانون او دغه یادښتونه او نورې برخې د کسب و کار په بیلابیلو برخو کې د انحصار غوښتنې او په دغو برخو کې د انحصاري قدرتونو د رامنځته کیدو مخه نیسي. د رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای په اقتصاد کې لا انحصار غوښتنې سره د مبارزې او لا محدودو سرچینو یا منابعو څخه د سم ویش او ګټه اخیستنې د اهمیت په اړه فرمایي. ممکن ده داخلي منابع لګي وي خو لیدل کېږي چې په هیواد کې دننه ځینې کسان شته ځینې بهیرونه شته چې دا منابع په ظالمانه ډول مصرفوي. دا دلالي د انحصار غوښتنې چې په مادي مسایلو تجارت او داسې نورو برخو کې شتون لري د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. موږ تل په کورنۍ تولید باندې ټینګار کوو. فلانی واردونکي دلال زګه چې دا غد غټو خلاف دي زی او په بیلابیلو لارو سره کار ګډوډي او انسان ګوري چې با کار پایلا او نتیجه نه ورکي. د خلکو ژوندانه ته رسیدنه یوازې دا نه ده چې پیسې وشو دي زیانمنو او خطرناکو برخو ته کتنه او مخنیوی یو لا مهمو مسئلو دی.
لپه دی خواه ده انحصار ضد قانون ده سکه بلمخ د تصدیو کوچنیو کاروبارونو ملاتړ او د ټولو لپاره د سوداګرۍ او کسب او کارونو له ازادۍ څخه ملاتړ دی. البته د اقتصادي پوهانو ترمنځ د انحصار ضد قانون د اهدافو او مسؤلیتونو په اړه جدي اختلافات شتون لري. د بیلګې په توګه په هغه ځای کې چې د شیکاګو د مکتب پیرو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د انحصار ضد قانون شاملول باید د مصرف کوونکو د ملاتړ او د سوداګرۍ او کسب او کار د موثریت لپاره محدود وي، د اقتصادي نظریه ورکوونکو یو لوی شمیر پوهان په دې باور دي چې د انحصار ضد قانون د مصرف کوونکو د حقونو د ملاتړ سربیره باید د ټولنې د اکثریت خلکو د ګټې لپاره د انحصاري او بېساري اقتصادي قدرتونو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د نرخونو په اړه د کسب او کار چلوونکو ترمنځ د اړیکو مخنیوی هم د انحصار ضد قوانینو یوه بله موخه ده. په کسب او کارونو کې د انحصار د رامنځته کولو نورې بېلګې د غوښتونکو د اړتیاوو وړ توکو او خدماتو په اړه د انحصاري نرخونو ټاکل دي چې معمولا د وړو سیالانو د زیان او له صحنې څخه د سیالانو د ایستلو په موخه ترسره کیږي. د دې نرخ ټاکو دا طریقه د لویو شرکتونو لخوا کارول کیږي چې زیاتې مالي وړتیاوې او خورا د لوړ تولید او چمتووالي ځواک لري او د یوې مودې لپاره څو نور سیالان بازار پرېږدي ځینې زیانونه زغملی سي. په بل عبارت دا ډول لوی شرکتونه د کمزورو سیالانو د له منځه وړلو په موخه خپل محصولات او خدمات له دودیزو نرخونو څخه په ټیټې بیې سره بازار ته وړاندې کوي، خو وروسته له دې چې له صحنې څخه د سیالانو په بشپړه وتلو ډاډمن سول د سیالانو د شتون په اړه له کومې اندېښنې پرته حقیقي نرخونه او په ځینو مواردو کې د بازار له نورم څخه هم په لوړ قیمتونو پر خپل توکو باندې لګوي او مصرف کوونکي د نویو بیو لمنلو پرته هیڅ چاره نه لري. د نرخونو تصنعي ماتول هم هغه عملی میتود دی چې د نرخ ماتولو په نوم هم یادیږي. په دې توګه دوی د بازار نبض په لاس کې اخلي او که د دې کړنو په جریان کې بل سیال بازار ته د ننوتلو اراده وکړي، دوی به د یو شان عوامل لخوا مخکې له مخکې خبر وي او د نوي وارد سوي سیال شرکت توکي او خدمات به اخلي او د خپلې خوښې نرخ سره به یې بازار ته وړاندې کوي.
نیازبینو اوریدونکو په تیرو پروګرامونو کې ملک څنګه چې اشاره وکړه د هیواد په تولید او اقتصاد کې د خلکو د ونډې په وړاندې د خنډونو یوه برخه په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د دولتي او غیر دولتي انحصاري شتون دی. د انحصار ضد قوانینو جوړول او د سیالۍ د شورا د دریځ پیاوړتیا کوي شي په هیواد کې د انحصار د ناکامۍ د عمل شي او د ډیرو پرمختللو هیوادونو په شان د اقتصاد د رقابتي کولو لاره برابروي. د اقتصاد رقابتي کیدل لاغو عواملو دی چې د تولید په شمول د اقتصاد په بیلابیلو بهیرونو کې به مشارکت کې د خلکو لیوالتیا او انګیزه لوړی. اقتصاد رقابتي کیدل د دولتي اقتصادي اقتصاد په خلاف خاصې ګټې او ځانګړتیاوې لري چې د نورو شرایطو په برابرېدو سره قوي شي په تولید او اقتصاد کې د خلکو د ګډون زمینه برابره کړي. دا ګټې عبارت دي په یوه رقابتی اقتصاد کې بلا بل اقتصادي برخو ته د پنګوالو د ورتلو او ورتلو پر د مختلفو جوازونو د صدور په برخه کې دولت یو څکم دخالت لري او په پایله کې پنګوال کوي شي په ډیرو کمو تشریفاتو سره یو صنعت داخل شي یا لاغه صنعت څخه ووزي.
د رقابتي اقتصاد په میکانیزم کې دولتي بنسټونه د شرکتونو د محصولاتو د پلور نرخ په ټاکلو کې مداخله نه کوي او په پایله کې د خپل محصولاتو د کمولو لپاره د شرکتونو انګیزه به د نویو سالانو د چټک ننوتلو ویروي. په پایله کې هم خلک به په تولید کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا ولري او هم به ټولنه د یوې مصرف کوونکي په توګه په تولید کې د انحصارګرانو له لوري د بیو لوړولو په تړاو اندېښنه ونه لري. په یوه رقابتي اقتصاد کې دولتي سازمانونه هیڅکله هم د ځانګړو تولیدي شرکتونو او یا دولت ته د نږدې شرکتونو ملاتړ په دولتي بیې سره د لومړني توکو برابرول په دولتي بیې سره د اسعارو برابرول او یا هم له څار پرته د پورونو ورکول نه ترسره کوي او په پایله کې په یوه صنعت کې ټول فعال دولتي شرکتونه د اسعارو او لومړني توکو د پیر لپاره کابو یو ډول بیه او د بانکي پور د ورکړې لپاره هم یو ډول بیه ورکوي. په پایله کې ټول خلک له کومې اندېښنې پرته په تولید کې ګډون کولای سي. د رقابتي اقتصاد په چوکاټ کې هر کله چې دولت وغواړي په یوه صنعت کې له فعالو تولید کوونکو څخه د ملاتړ په موخه ځانګړې مالي سرچینې وټاکي، ټولې مالي سرچینې به د ټولو شرکتونو لپاره د ورته مالي تخفیف په وړاندې کولو سره وټاکل سي. په رقابتي اقتصاد کې د بیلابیلو اقتصادي شرکتونو مدیران نسی کولای چې په دولتي کارکوونکو باندې د نفوذ کولو له لارې خپله ګټه زیاته کړي او په پایله کې دولتي کارکوونکو ته د بډې یعنی رشوت ورکولو کچه به خپلې ورستۍ اندازې ته ورسیږي. د تولید او اقتصاد د ولسي کولو د بیلابیلو پروګرامونو د بریا اصلي کلي دا ده چې رقابتي اقتصاد ته د نږدې کېدو لپاره زمینه برابره کړي. نو که په اقتصاد کې د دیموکراتیکو پروګرامونو پلي کول د هغو پروګرامونو له پلي کولو سره یو ځای نسی چې د رقابتي اقتصاد وړتیا رامنځته کوي، موږ به په اقتصادي فعالیت کې ډیر شوالی ونه وینو.
د زلان د یون د پروګرام میډوالو د پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسېده. تر بل پروګرام په لویه او مهربان خودې سپارو علامه ملا منتشر.
تلپات خوشبوی گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرامونو یو نوې لړۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې پکې به د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای بیانات ستاسو په خدمت کې پیش کوو. د دې لړۍ په لومړي پروګرام کې د لمونځ روح ته د پاملرنې د ضرورت په اړه له تاسو سره غږیږو چې پکې په دې ټکي تأکید شوی دی چې هغه لمونځ چې اسلام، قرآن مجید او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سپارښتنه کړې ده، دا سلمونځ دی چې بدن او روح دواړه یې کامل وي. یو وخت انسان لمونځ ادا کوي لکه د ورځنیو نورو عادتونو په شان مسواک وهو او ورزش کوو، دغه شان په وخت لمونځ هم کوو، خو کله داسې نه وي. انسان لمونځ کوي په دې احساس سره چې غواړي د خدای پاک په درگاه کې حاضر شي. دا یو بل شان لمونځ دی. موږ تل د پاک خدای په وړاندې حاضر یو، که ویده یو، که ویښ یو، غافل یو، په ذکر لګیا یو، خو یو داسې وخت هم وي چې اودس کوئ، ځان پاکوئ، ځانونه آماده کوئ، د بدن په پاکۍ سره، د جامو په پاکۍ سره، د اودس او غسل په معنوي پاکۍ سره د عالمینو د پروردګار خدمت کې حاضریږي. موږ په پکار دی په لمانځه کې داسې یو احساس ولرو چې د خپل پروردګار په خدمت کې حاضر شوي یو. عرض مو وکړ چې پکار دی په دې حال سره لمانځه ته داخل شو. ځان باید د خدای پاک په وړاندې احساس کړو. پکار دی په لمانځه کې مخاطب ولرو، او کنه یوازې دا چې له کلماتو او حروفو نه جوړې څپې په فضا کې خپرې کړو، نو دا بیا هغه څه نه دي چې له موږ غوښتل شوي دي. مثلا داسې وایو چې الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او څپې خپرې کړو. همدا الفاظ که په ښه قرائت سره هم ولولو، خو که په بې پامۍ سره وي چې بیا هم هغه په هوا کې د غږیږو څپو خپرول دي، دا هغه څیز دی چې له موږه غوښتل شوي دي. له موږه غوښتل شوي چې د نمانځه په آل کې خپل زړه د پاک خدای درگاه کې وړاندې کړو، له خپل زړه څخه خبرې وکړو، له خپل زړه سره خبرې وکړو. دا مهمه چاره ده. د لمانځه د ترویج په حالت کې، په هغه لمانځه کې چې خپله موږ ادا کوو، هغه لمونځ چې نورو ته یې ورزده کوو، د لمانځه د روح دې ټکي ته په کار دی پاملرنه وکړو. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وختم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم.